@siwa8.
شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپریږي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د FM په 3.5 نیولای شي. په دې خبري مجله کې مزاحمت چی بر کوربه يم، تخنیکي چارې امانه میرزا مختوړی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې خبرو چې له افغانانو سره پر مرستې ټینګار کړی دی. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونم. په بدخشان کې لسګونه طالبان چې 15 قومندانان هم پکې دي وژل شوي دي. په کابل او نیویارک کې نن د سپتمبر د 11مې د بریدونو د 14مې کلیزې په مناسبت یادغونډې جوړې شوې، او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د سوریې 10,000 کډوالو ته پناه ورکوي. بشپړ خبرونه. د بدخشان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایی حملو کې د لسګونه طالبانو د مړینې خبر ورکوي. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان لال محمد احمدزین آزادۍ راډیو ته وویل د تصفیوي عملیات په راغستان ولسوالۍ کې له 2 ورځو راهیسې پیل شوي. د احمدزي په وینا په جګړه کې د طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون شاوخوا 1.5 وسلول او همداراز 15 ملي او سیمه ییز پولیس وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د نورستان ولایت چارواکي دا کوي چې په کمدیش ولسوالۍ کې نن سهار سلګونه وسلوالو پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې ولس او افغان ځواکونه یې مقابلې ته راووتل. په نورستان کې د دریم سرحدي کنډک قومندان شمس رحمان ازادۍ راډیو ته وویل سهار وختي سلګونه وسلوالو پر کمدیش ولسوالۍ برید وکړ چې په ځوابي حملو کې 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. نوموړي همداراز ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم تایید کړل.
کورونه لګېدلی دي، مال واو بزی هر څه انسانانو کې خیر ده. خدای فضل سره مثلا آبادیګان خراب کړي دي. ډېر څه دوه نفر قهرمانانو سب مسلم ډېر قهرماني کړو شهیدان شو دي سب نو دوه دین رسمیان دي.
د سرحدي پولیسو د قومندان همدار زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفینو لپاره ډیوران کرخې ته نږدې یو روغتیایي مرکز جوړ شوی چې ټول ټپیانې د علاج لپاره هلته انتقالیږي. پر امریکا د 2000 کال د سپتمبر د 11مې د حملو د 14مې کلیزې په مناسبت نن په کابل کې یو یادغونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته افغانستان ته د امریکا د پوځي ځواکونو د استولو پر عواملو خبرې وکړې.
Today we commemorate the 14th anniversary of the terrorist attack.
نن موږ د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د 14مې کلیزې په مناسبت یادغونډه په داسې حال کې جوړو چې د خپل مالی او د خپل ملي ګټو د ساتنې په خاطر په افغانستان کې پوځي ماموریت تر سره کوو. موږ په دې هم باید پوښو چې ولې دلته راغلی یو، څه مو تر سره کړی او په مخ کې د پرتو هدفونو لپاره ځان غښتلی کوو. جنرال کمبل وویل چې د سپتمبر د 11مې حملو نړۍ د تل لپاره بدل کړه. کمبل په خپل وینا کې زیاته کړه چې د سپتمبر د 11مې په حملو کې 3000 خلک چې د څه باندې نوي بیلابیلو هیوادونو کلچرونو او ادیانو استازیتوب کوو ووژل شول. په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په غزای کې راټول شوي چې د 2000 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حمله پکې وشوي، او د دې پیښې د 14مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پخوانی ودانۍ چې د حمله پرې وشوه اوس په یادګاری څلی او موزیم بدله شوې ده. په غونډه کې د هغو 3000 قربانیانو نومونه په لوړ غږ اخیستل کیږي چې په دې حملو کې وژل شوي. ولسمشر باراک اوباما او میرمنې میشل اوباما د سپینې ماڼۍ په انګړ کې په دې سبت په جوړ شوی مراسمو کې یو شیبه چوپتیا غوړه کړه. اوباما به د مرلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اشتن کارتر به په پنټاګون کې په جوړ شوی یادغونډه کې ګډون وکړي. د اوکرين ولسمشر پترو پوروشنکو ټینګار کوي چې د اوکرين په ختیځ کې د جګړې د ختمولو په مقصد په مینسک کې شوې موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملی شي. پوروشنکو نن په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل چې خپل استازي پخوانی ولسمشر لیونید کوچ ماته هدایت ورکړی چې 2014 کال ته د مهلت د غزولو غوښتنه رد کړي. د نظریه مخکې د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولتز ورکړی و او د لوهانسک او دونیسک د بیلتون پالو استازو تایید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د سوریه لزره کډوالو ته پناه ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویاند ویلیام سپینډلر نن په ژنیو کې وویل چې واشنگټن ډیر څه کولی شي او باید ویې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکي مالي کال کې به له سوریې څخه وتلي لزره کډوال په امریکا کې ومنل شي. ولسمشر اوباما خپل ټیم ته هدایت ورکړی چې په راتلونکي کال کې د کډوالو د منلو اندازه لوړه کړي. د خپلو همکارانو ته خبر ورکړی چې غواړي د سوریې د لږ تر لږه لزره وګړو د منلو لپاره په راتلونکي مالي کال کې تدابیر ونیول شي. یونیسیار وایي څه باندې 3 لکه 80 زره کډوال چې نیمایي یې د سوریې دي سږ کال اروپا ته ننوتي او تمه ده چې دا شمېر به په راروانو میاشتو او اونیو کې زیات شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی. بایدن په یو مرکه کې چې نن خبره شوه وویل دی ډاډه نه دی چې د انتخاباتي کمپاین درانه کارونه به ترسره کړی شي کنه او آیا په دې انتخاباتو کې د بریا چانس به ولري کنه. د 2014 کال په انتخاباتو کې اوس مهال د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیدا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن ده.
دا سدی رډو ما شمنې خبري مچلا اوري. سوارلس کالم مخکې پر نیویارک او واشنگتن تروریستي بریدونه وشول. په دې خبري مجله کې د همدې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې خبرو چې وایي موږ د خپل هیواد ساتنه کوو او له افغانانو سره مرسته کوو چې راتلونکي یې خوندي شي.
Together we will protect our homelands and help the Afghan people build a more stable and secure future.
ناتو ژمنه کړې ده چې له افغان ځواکونو سره به د برېښنا پر چمتووالي 200 میلیونه ډالر ولګوي. د افغانستان د برېښنا ریاست ویاند وایي
په پاکستان کې موږ امنیتي قواوو ته د برېښنا سیستم جوړوو چې نور کورنۍ ته هم د برېښنا سهولتونه راوړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال مو د ولسي جرګې د انتخاباتو له چمتووالي خبروي.
خپلواک کمیسیون د پارلماني انتخاباتو لپاره د ولسوالۍ د انتخاباتو لپاره خپل عملګي لري. په تخنیکي لحاظ باندې د عملګي
دا به هم واوري چې د امریکا استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې عراق او سوریه به تجزیه شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي د باثبات افغانستان لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. جان کمبل دا ژمنه نن په کابل کې د سپتمبر د 12 نیټې د 14 کال د یاد په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړه. د نوموړي د دې څرګندونو جزئیات د اسمت ساروان پوره پورک.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان وایي چې دوی د خپلو خاورو د ساتنې ترڅنګ له افغانانو سره مرسته کوي چې لا خوندي او باثباته راتلونکي ولري. جنرال جان کیمبل دا خبره د جمعې په ورځ پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 12 د حملو د 14 کالیزې په مناسبت په کابل کې وی غونډې ته وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د سپتمبر د 12 له تروریستي حمله وروسته افغانستان ته د امریکا د پوځي ځواکونو د استولو پر عواملو خبرې
وکړې.
نن د سپتمبر د 12 د تروریستي حمله د 14 کالیزې په مناسبت یاد غونډه په داسې حال کې جوړو چې د خپل ملي ګټو د ساتنې په خاطر په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کوو. موږ په دې هم باید پوه شو چې ولې دلته راغلي یو، څه مو ترسره کړي او په مخ کې د پرتو هدفونو لپاره ځان غښتلی کوو. جنرال کیمبل وویل چې د سپتمبر د 12 حمله نړۍ د تل لپاره بدل کړه. کیمبل په خپل وینا کې زیاته کړه چې د سپتمبر د 12 په حمله کې 3000 خلک چې د سباندې نیوی بیلابیلو هیوادونو کلچرونو او ادیانو استازیتوب کاوه وشل شول. د سپتمبر د 12 نیټې له حمله وروسته نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاو، ولسواک حکومت ته لار هواره کړه او په میلیارډونو ډالر مرسته ورسره وکړه. روانونه ناتو وویل چې په افغانستان کې د برېښنا د پروژو د ملاتړ لپاره 200 میلیون ډالر مرسته کوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو پوز د نقلیه وسایتو لیولو شرکت سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لپاره د نشته 3000 ډول نقلیه وسایلو قرارداد وکړ. د امریکا د پوز د قراردادونو ادارې له ناویستا ډیفنس شرکت سره د 3.9 میلیون ډالرو په ارزش قرارداد لاسلیک کړ چې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته 2203 نیوي وسایت چمتو کړي.
چارلس کاله مخکې چې کله القاعده شبکې په دې ورځې پر نیویارک او واشنگتن بریدونه وکړل، تر هغه وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 14 کلن موجودیت څه نتیجې له ځان سره لرلې؟ له کابل د قسیم سولمل په راپور کې اورو چې راپور په 2000 لومړي کال کې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو له شخص سره پیل شي.
د سپتمبر 11 د امریکا پر خاوري د القاعده شبکې له تروریستي بریډ او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روحلا امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوي وو، ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي، دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل شوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اتزازه یې پاړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د 13 کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره له هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوی دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دي.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 11مه نیټه د القاعده شبکې له خوا تشول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګیدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې د پېښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حملې کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مالم رستار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي.
د سپتمبر 11مې پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د خوست ولایت چارواکو د افغان حکومت له وسوالو مخالفانو وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. خوست پر شو د طالبانو یو هڅه په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو نوی مشر خپل یو استازی منځني ختیځ ته استولی، سوال ته د طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. د سولې عالي شورا له دې ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. راپورونه وایي د طالبانو مشر ملا محمد اختر منصور خپل استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لیږلی څو له هغو طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشي کوي یا هم وخت نا وخت په متحد عرب اماراتو کې له ډیپلوماتانو سره کتنې کوي. سالم محمد صالح راپور لري.
د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه کوي په منځني ختیځ کې د طالبانو د غورځنګ د مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. دغه طالب چارواکي د قطر سیاسي دفتر پر مخ بیایي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي مذاکرې کوي. په دې هدف ملا منصور خپل یو استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لیږلی څو هلته طالب چارواکي د ده ملاتړ ته وهڅوي. د طالبانو دغه مهمو چارواکو په څرګنده د طالبانو له اوسنۍ رهبرۍ خپل حمایت نه دی څرګند کړی. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید سو، دې ډلې ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ. خو وسلوال طالبان پر څو ډلو سره وویشل سول او د طالبانو ځینې ډلې ټپلې دی د خپل مشر په توګه نه مني. د رویټرز خبري اجنس په حواله په وروستوي کې ملا جلیل چې د طالبانو له سیاسي مشرتابه سره ښې اړیکې لري په منځني ختیځ کې د علي رتبه طالب چارواکو د ملاتړ خپلولو لپاره سیمې ته لیږل سوی دی. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت لري او طالب چارواکي معمولا په متحده عرب اماراتو کې هم له ډیپلوماتانو سره غیر رسمي مذاکرې کوي. د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، له بلې خوا د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره امادګي وکړي، که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریض یې وي او پالیسي وي.
رویټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان لزیات مدیره هیستی په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړی دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه داخیستل سوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحمانی داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. د سرچینې په حواله ملا منصور اوس د ملا جلیل په مشرۍ یو هیئت لیږلی چې د طالبانو له دغو غړو سره خبرې وکړي او دې ته یې وهڅوي چې د ده ملاتړ ته غاړه کښیږدي. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر و.
د افغانستان د سولې عالي شورا پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. ورته غوښتنه نن چارواکو او دینی عالمانو په خوست کې له طالبانو وکړه. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
د جمعې په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي چې په یاد ولایت کې د شهید ونې په لمانځغونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او استخباراتي جګړه ده چې د پردیو له لوري پر افغانانو تپل شوې ده. د دې ځایي ادارې په استازیتوب د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د پردیو له اسارته ځانونه خلاص کړي.
د ولایتي ادارې په استازیتوب یو ځل بیا په ټولو افغان وسلوالو مخالفینو غږ کوم چې د دغه بدبختوی نه لاس په سر سي. دا تفلسوي جګړه ده، دا بیگانه جګړه ده، دا سیاسي او استخباراتي جګړه ده. خپل وطن په ورانولو کې نور اقدام نه کوي، بلکې د خپل ورونو علماو خویندو میندو او مشرانو سره د یو ځای د دې وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
په دې ناسته کې یو شمېر دیني عالمانو هغه نومونه چې د افغانانو د دیني احساساتو د پارونې لپاره له بهر راځي غیر اسلامي غیر افغاني او د پښتو پښتونولۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل. د سیمې او تن دیني عالم مولوي نصر الله قاسمي پر افغانانو غږ وکړ چې د پردیو هدفونو لپاره د جنگ او جګړه نه کوي.
خارج نه موږ ته نومېر غولې دي په موږ نه یخې شوې دي، نه اسلامي دي، نه غیرتي دي، نه شرعي دي، نه وطني دي، نه پښتونولې دي. داسې په افغانستان کې د پوسټ کابرونو ته ورشي دا ټول دی افغانستان خلکو نه ډاک دی خدای په لخاص پردی نه مینه ځنی نه مامړ کوي. ایمنګ نوم از اسلامی افغانستان دا څوګي افغانیم مسلمانیم.
د خوست ولایت شورا غړي عبدالولی واحدزی د شهیدونه پاړه په خپل خبرو کې ویل چې اوس مهال یو شمیر کسان او کړی د شهید او ټپی پونو تجارت کوي، د حکومت نه پدینوم باج اخلي، خپل ژوند پر جوړوي.
هغه کسان چې د دې خاورې او د دې ملت د ازادۍ لپاره خپل وینې توی کړنند او هغه ماشومان په سرکونو ناست خیراتونه غواړي، زمونږ له حکومت څخه غوښتنه ده چې هغه کسان چې د افغانستان په ملت تجارت کړی دا غوته د مجاهدین نوایي د شهیدانو د اولادونو د پاره د مناسب امتیازات برابر شي، او هغه کسان چې نن د دوی په سر باندې باجګيري کوي هغه مخنیوي دی وشي.
د خوست چارواکو او دینی عالمانو د جمعې ورځ په ناسته کې له وسلوالو غوښتنه وکړه چې د سورې بهیر سره یو ځای شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به کله ترسره شي؟ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مرستیال څرګندونې په دې خبري مجله کې اوریدل شي. خو اوس پر راشو د افغانستان د برېښنا ریاست د ویان څرګندونو ته. ناټو د افغانستان د برېښنا له سکتور سره د 200 میلیون ډالرو مرستې اعلان تیر ورځ وکړ. دغه مرسته به افغان امنیتي ځواکونو ته چې په اوس وخت کې تر ډیره په تیر بیا پوځي اډو ته ډیزلي برېښنا ورکول کیږي د برېښنا د تمویل پر چارو ولګول شي. د دغو نویو مرستو په اړه نوریاس نوري د افغانستان د برېښنا شرکت له ویاند وحید الله توحیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه مرسته یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو وړ برېښنا د پوره کولو پر پروژو لګول کیږي. شغلی توحیدی په جواب کې وویل
د افغانستان برېښنا شرکت دغه مرستې هرکلی وکړ امنیتي ځواکونو ته او ژمن کړی دی تر څو وکولای شو او تر راتلونکي اته نه خاتمه وکړي چې د نیورډو او د امنیتي قواوو ټول ویژنه د برېښنا سره وسیږي. دې تر څنګ چې موږ امنیتي قواوو ته د برېښنا سیستم جوړو نور کورنۍ ته هم د برېښنا سهولتونه راډي دي. د راتلونکي ژوند کې شاید هم موږ د برېښنا سمختنه مخو خو د دې مرستې کول سره د ملي سره موږ کولی شو هغه سیمې چې د برېښنا د نور څخه بې برخې دي برېښنا سره وصل کړو او هغه سیمې چې برېښنا سمختنه مخامخ دي هغه ته هم برېښنا ورکړو.
توحیدی صاحب، د برېښنا شرکت تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو د برېښنا هغه ضرورتونه څومره مرفو کړي دي؟ آیا شرکت دوی ته د ځمکې له لارې برېښنا رسولې ده او کله څنګه چې تاسو وویل یوازې په ډیزلي جنراتورونو باندې دوی د اډو برېښنا تمویلېږي؟
د دوی مرکزي سیمې لکه ننګرهار د جلال آباد ښار کې یا هم حوزه چې په خارونو کې وو موږ برېښنا د نورو دولتي تخصیصاتو په شان ورته تمویل کړی وو. موږ د تعمین چې د برېښنا ملي ځواکونو ته تور کوم دینه دی دا ازبکستان تاجکستان څخه به هم وي همدارنګه د ژمي لخوا موږ چې برېښنا کمه لرو 100 میګاواټه ډیزلي برېښنا موږ چلانه وو او د اوړي او په څلور لخوا به موږ د ملي ځواکونو برېښنا زیاته لرو. موږ به دا د تاجکستان او ازبکستان د برېښنا څخه همدارنګه چې په هرات او کندهار سیمو کې به وي دا به د ایران څخه موږ تمیلوو.
دغه نوې مرسته چې ناتو برېښنا سکتور په برخه کې کوي بیا هم په وارداتي برېښنا باندې ډېره لګیږي، یعنی په دې معنی چې له ترکمنستانه د کاسا زر پروژه چې ده
دقیقا دا به د وارداتي
زما پوښتنه دا ده توحیدی صاحب،
برېښنا یو برخه وي
په داخل د افغانستان کې غوښتنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي چې باید په خپل افغانستان باید برېښنا تولید کړي او په هغو پروژو باندې ډېره پانګونه وشي چې افغانستان د برېښنا له پلوه خودکفا شي په خپلو پښو ودرېږي. آیا تاسو داسې پلانونه لرئ چې لنډمهالې چې وکولی شئ له دغسې لویې مرستې څخه په داخل د افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره په پروژو کې کار واخلئ؟
ام دا وست غیر متوازن شکل لرو بالکل. دا زمونږ منو دا چې آسیا فیصد برېښنا زموږ وارداتي دا عدم توازن ښکاره کوي. دا د ملي اسعار لپاره هم څنګه ټول د افغانستان نه په دې شرایط کې چې اسعار ډېر ډېر مهم دي ولې بهاني بدن موږ نه اسعار غوړي او عوام به کړي ډالر غوړي موږ مجبور کړي په ډالر کو او د اسعار وتی دا یو بوستنګ دی دا د مشکلات موږ نه خو وس لپاره د ځان لپاره د بهښنا چوکشته دا یو غنیمت دی د اوګمحل لپاره پلان نه بهښته د وبو برښنا محترم وزارت هم په دې برخه کې افغانستان برښنا شرکت هم په دې کې روان دی تاسو کولای شئ نو موږ جوړ کو او دا که چې حد اقل تر راتلونکي کلاسیکل پورې 50 ورسو دا به هم د افغانستان لپاره ډېر اړین دی
د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هله مندې چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې وشي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې په دې اړه یې خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلي دي او نور کار د حکومت مربوط دی. رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی که حکومت د انتخاباتو لپاره امنیت تامین کړي، د ولسوالیو د نفوس دقیقه احصایه راټوله او د انتخاباتو لپاره بودیجه برابر کړي، نو په راتلونکي هجری لمریز کال کې به د انتخاباتو ترسره کېدل حتمی سي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړ چمتووالی لري.
اراده د حکومت موجوده اوسي، کمیسیون دې ته اماده ده چې په 1950 کال کې انتخابات ترسره ورسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وروستیو څو میاشتو کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د ولسوالیو د انتخاباتو لپاره خپل آمادګي لري. په تخنیکي لحاظ باندې دې آماده دي شرط دا د حکومت همکاري وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیمه ماده لمخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړی نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. خو د انتخاباتو په قوانینو کې د ستونزو له امله یاد انتخابات وځنډیدل او ولسمشر محمد اشرف خانی د یو فرمان په صادرولو سره د ولسی جرګې موده د انتخاباتو د نیټې تر اعلان پورې اوږده کړه. له دې وړاندې د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته ویلي وو تر هغه چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نسی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به اعلان نسی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف خپل راټول کړي وړاندیزونه حکومت ته سپارلي چې ځینې یې د حکومت لخوا منل سوي او په یو شمېر نورو یې څېړنې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه هم د انتخاباتي نظام په اصلاح ټینګار کوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام له اصلاح پرته به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات شفاف نه وي. دی وای هغه څه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهم دي داسې اصلاحات دي چې بدلون رامنځته کړي او باور پیاوړی کړي څو شفافو انتخاباتو ته زمینه برابره شي. اصلاحات د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهم او کلیدي شرط دی. له هغې پرته انتخابات کړل به ممکن د 1993 کال انتخاباتو زیاتې ستونزې وزېږوي. د چارو کارپوهان د امکاناتو کموالی په هیواد کې امنیتي ستونزې، مالی مشکلات او د نفوس د دقیق احصایې نه موجودیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو سترې ننګونې بولي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید انتخاباتي نظام د پردیو او غیر مسؤولو کسانو له لاسوهنې خوندي وساتي تر څو په انتخاباتو د خلکو باور لا زیات شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشان اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي تجزیه شي. دوی دا هم وایي چې په راتلونکو یو یا دوو لسیزو کې شایي د منځني ختیځ اوسنی جوړښت په خپل حال پاتې نه شي. په دې اړه رضوان مراد راپور لري.
د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وایي دی باور لري چې عراق به په دریو برخو سنی، شیعه او کورد سیمو وویشل شي. جنرال سټیوارت په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د سوریې په اړه هم دی ورته اټکل کوي چې دا هیواد هم ښایي په دوو او یا دریو برخو وویشل شي. د امریکا دغه استخباراتي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې د عراق د کردستان خپلواکې سیمې مشر په دې وروستیو کې ویلي چې عراق ښایي د یو متمرکز دولت په توګه پاتې نه شي. مسعود بارزانی له سی این این تلویزیون سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي
کردانو ته په کار نه ده چې مرکزی حکومت ته هغه سیمې وسپاري چې له سخت دریسو څخه د نیولو لپاره کردانو قرباني ورکړې ده. مسعود برزانی ویلي عراق د ماتېدو په حال کې دی. د ده په خبره د بغداد مرکزی حکومت پر هیڅ شي کنټرول نه لري او د پوس او پولیسو په ګډون هر څه په ماتېدو دي. نوموړي ویلي اوس وخت رسېدلی دی چې د کردستان خلک د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر وایي متحده ایالات د عراق او سوریه د تجزیه غوښتونکي نه دي. خو د وینسټن سټیوارت په خبره دا احتمال چې دا دواړه هیوادونه په څو برخو تقسیمیږي مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے مشر جان برینن هم د دفاعي استخباراتو د مشر د اټکل پخلی کوي او وایي چې د عراق او سوریه پولې لا پر ځای دي. خو دا سرحدونه د حکومتونو له لاسه وتلي او د داعش تر کنټرول لاندې راغلي دي. د سی آی اے مشر وایي د عراق او سوریه خلک اوس ځانونو ته د یو ملت هویت نه ورکوي بلکې ځانونه د خپلو قومونو او مذهبي فرقو په توګه معرفي کوي. جان برینن ویلي دی په دې باور دی چې منځنی ختیځ به هم په راتلونکي یوې او یا دوو لسیزو کې په اوسنی حالت او اوسنی بڼه پاتې نه شي.
له همدې راپور سره دا خبری مجله سرته رسیږي. بل خبری مجله فرشته نگاه وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شیبر. سلام به شما و شام شما بخیر. شام شما کمیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله خبری از احضارات اخیر قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گزارش خواهیم داد که به ادامه کمک با افغانستان برای داشتن یک آینده باثبات تعهد کرده. امروز 11 سپتامبر است. 14 سال پیش امریکا در امی روز هدف عملات تروریستی شبکه القاعده قرار گرفته بود. گزارش در این مورد هم داریم. از درگیری های روان میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در فرا گرفته تا درگیری میان دو گروه مخالف مسلح دولت که بین هم در هرات می جنگن نیز برایتان خواهیم گفت. اما پیش از نشر این همه همکار مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را به شما پیشکش می کند.
سرخط خبرها. وضعیت ولسوالی ارغستان بدخشان آرام گزارش شده است. قمندان عمومی امریکا و ناتو در افغانستان در مورد عوامل حضور نیروهای کشورش در این در افغانستان سخن گفت. سازمان ملل متحد از پذیرش پناهجویان و مهاجران در اروپا و امریکا استقبال کرده است. جنگ در ولسوالی ارغستان بدخشان پایان یافته و جنگجویان مسلح مخالف مجبور به عقب نشینی شدند. جنگ صبح وقت امروز آغاز شده بود. سخیداد ایدری آمر امنیت ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای زمینی و هوایی با کمک قوای موجود در آنجا شتافته و اکنون وضعیت در آن ولسوالی آرام است.
سوالی که خود نکرده بود جریان جنگ بود. جنگ با جزتان که در اوجه هست با پرسنل و نیروهای کارلوتی که در موقع تواز از اعتماد مخصله هستند با موقع به شدت ادامه داشت. تلفات تیخ جوانی به طرف مقابل داده شده که در حدود بیشتر از 10 نفر کشته شده و بیشتر از 20 نفر زخمی دارند.
آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بدخشان گفت دو تن نیروهای دولتی کشته و 3 تن دیگر جرأت برداشتند. اما سخنگوی طالبان در یک اعلامیه ادعا کرد که جنگ در این ولسوالی ادامه دارد و 17 سرباز و 3 طالب در این درگیری ها کشته شدند. مسئولان امنیتی نورستان میگویند که در حمله طالبان مسلح بر پوسته های امنیتی در این ولایت 30 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. شمس الرحمن قماندان کندک 3 مستقر در نورستان امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در ولسوالی کامدیش رخ داده است. او همچنان گفت که در این جریان 2 پلیس محلی کشته و 4 تنشان زخم برداشتند. در نتیجه این حمله برخی منازل مسکونی باشنده های این منطقه تخریب شده اما برای افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و امروز طی مراسم در کابل از 14 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا یاد بود به عمل آمد. جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان در مورد عوامل فرستادن عساکر امریکایی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به این کشور سخنرانی کرده گفت:
ما جلسه امروز را به مناسبت یادبود از 14 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در حال برگزار میکنیم که به خاطر حفظ منافع ملی ماموریت نظامی خیش را در افغانستان پایان دادیم. ما این مطلب را باید بدانیم که چرا به این کشور آمده ایم، چه کاری را انجام دادیم و برای اهداف آینده خود را تقویت می نماییم. جنرال کیمبل افزود که حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در امریکا جهان را برای همیشه تغییر داد. او در ادامه سخنرانی خود گفت در نتیجه حملات 11 سپتامبر 3000 نفر کشته شدند که از فرهنگ ها و ادیان مختلف نمایندگی می کردند. انتظار می رود ده ها هزار نفر امشب در 14 یادبود حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا در نیویورک گرد هم آیند. این مناسبت با به صدا در آوردن زنگ ها و خواندن نام های حدود 3000 نفری که در این حملات کشته شدند برگزار خواهد شد. این حملات توسط تیاره های ربوده شده از سوی شبکه القاعده در سال 2001 میلادی اتفاق افتاد. سازمان ملل متحد از امریکا و اروپا خواست تا پناهجویان بیشتر را بپذیرند. یک سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پیشنهاد امریکا برای پذیرش اضافی پناهندگان از سوریه استقبال کرده است، اما گفت که واشنگتن میتواند و باید برای جذب بیشتر آنها کار نماید. از سوی دیگر جوش هرنست سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت امریکا در سال مالی آینده 10,000 پناهجوی را که سوریه را ترک کردن می پذیرند. رئیس جمهور باراک اوباما به تیم خود هدایت داده است که رقم پذیرش مهاجران را در سال آینده بلند ببرند. او به همکاران خود خبر داد که می خواهد برای پذیرش حداقل 10,000 تبعی سوریه تدابیر بگیرد. ویلیام سپندلر سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین امروز از تعهد اتحادیه اروپا مبنی بر پذیرش 160,000 پناهجو استقبال کرده خواستار ایجاد فوری مراکز مهاجرین در یونان، ایتالیا و هنگری شد. کمیشنری سازمان ملل متحد میگوید 380,000 پناهجو که حدود نصف آنها را سوریه‌ای ها تشکیل میدهد امسال داخل اروپا شدند و این رقم در هفته ها و ماه های آینده رو به افزایشند. و رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که موافقتنامه منسک در مورد ختم جنگ در شرق اوکراین تا پایان امسال باید به طور کامل تطبیق شود. پترو پروشنکو که امروز در یک کنفرانس در کیف صحبت میکرد گفت این موافقتنامه نمیتواند تمدید شود و باید تا پایان سال 2015 عملی گردد. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان به ادامه کمک با افغانها برای داشتن یک آینده باثبات تعهد کرده است. آیا امریکا در نتیجه ماموریت نظامی که علیه ترورستان پس از عملات 11 سپتامبر آغاز کرد به اهدافش رسیده؟
القاعده از او قوتی که داشت پایین تر آمد، ولی اگر فکر بکنیم که 5 که امریکا میخواست دست بیاره آورد، در عوض 10 دیگه از دست داد.
از جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی خاک سفید فرا از ولی این ولایت خواهید شنید.
مافیای قاد قدر بود، مافیای قاچاق انسانی و حتی قاچاق اموالی که در مقصد قانونی عبور میکنه.
دو گروه از طالبان مسلح در ولسوالی شندن هرات به جان هم افتاده و با هم جنگ دارند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشتن گاستم همکارم آصف حبیبی در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام و شام بخیر میگه. همانطوری که در آغاز هم گفتیم، قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان به ادامه کمک با افغانها برای داشتن یک آینده باثبات تعهد کرده است. جنرال جان کیمبل امروز در کابل در مراسم 14 سال روز یاد بود از عملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده شرکت کرد و از تعهدات کشورش برای افغانها خبر داد. او در بخش از اظهاراتش همچنان گفت که عملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی جهان را برای همیشه تغییر داد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در کنار حفاظت از خاک خودش با افغانها همکاری خواهد کرد تا آینده مطمئن و باثبات داشته باشند. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، این موضوع را به روز جمعه در 14 سال روز مراسم یادبود از حملات تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن گفت. جنرال کمبل در این مراسم که در کابل برگزار شده بود بر عوامل فرستادن نیروهای آمریکایی و ناتو پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 اشاره کرد.
Today we commemorate the 14th anniversary of the terrorist attack.
امروز مراسم یادبود از 14 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر را در حال برگزار می‌کنیم که برای حفاظت از منافع ملی ما ماموریت نظامی را در افغانستان انجام می‌دهیم. ما باید بدانیم که چرا اینجا آمده ایم، چی را انجام داده ایم و برای اهداف پیشرو خود را تقویت می‌کنیم. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان همچنان افزود که حملات 11 سپتامبر جهان را برای همیشه تغییر داد. جنرال جان کمبل همچنان در سخنرانیش افزود در حملات تروریستی 11 سپتامبر حدود 3000 تن کشته شدند که مربوط تقریبا 90 کشور با فرهنگا، ادیان و مذاهب مختلف بودند. 14 سال پیش در همین روز 19 تروریست شبکه القاعده 4 طیاره آمریکایی را دزدیدند. آنها با دو طیاره برج‌های مرکز تجارت جهانی و با یکی دیگر وزارت دفاع آمریکا را هدف قرار دادند. طیاره چهارمی در ایالت پنسیلوانیا آمریکا سقوط کرد. پس از این حملات جامعه جهانی رژیم طالبان را سرنگون کرد. راه‌ها برای یک حکومت منتخب هموار شد و جامعه بین المللی میلیاردها دلار به افغانستان کمک کرد. تنها در هفته‌ای که گذشت ناتو برای پروژه‌های برق افغانستان حدود 200 میلیون دلار کمک کرد. در این حال اردو ایالات متحده قرارداد خرید وسایل نقلیه برای نیروهای امنیتی افغان را با یک شرکت بزرگ امضا کرد. ارزش این قرارداد که از سوی اردوی آمریکا با شرکت ناوستر دفنس امضا شده 369 میلیون دلار است و شرکت یاد شده 2293 واسطه برای نیروهای امنیتی افغان فراهم میکند.
شنیدید که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز در کابل در مراسم 14 سال روز یاد بود از عملات تروریستی 11 سپتامبر ایالات متحده شرکت کرد و از تعهد کشورش برای افغانها خبر داد. در گزارشی را هم شنیدید که به گفته جنرال جان کمپل عملات 11 سپتامبر سال 2001 جهان را برای همیشه تغییر داد. 14 سال پیش از امروز شبکه القاعده امریکا را هدف حملات تروریستی خود قرار داد. این رویداد سبب شد تا یک ائتلاف جهانی به رهبری امریکا به هدف مبارزه با تروریسم شکل بگیرد. در رابطه به چگونگی ایجاد این ائتلاف، نتایج و مأثریت ماموریت نظامی که پس از آن در افغانستان آغاز شد، نظریات مختلف وجود دارد. سرلیوال در رابطه گزارش مفصل را تهیه کرده که با صدای برخورد تیاره های ربوده شده امریکا با مراکز تجارتی جهان در نیویورک آغاز می شود.
از حادثه 11 سپتامبر یا حمله شبکه القاعده بر امریکا که در نتیجه آن ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان آغاز شد، دقیقاً 14 سال می‌گذرد. اما هنوز هم افغانستان صاحب امنیت کامل و ثبات نشده و دامنه ناامنی‌ها در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌شود. در مورد تغییراتی که پس از این حادثه در جهان و بخصوص در افغانستان به میان آمد، دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد. روح الله امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا برای افغانستان، ائتلاف ایجاد شده بر رهبری آمریکا به هدف مبارزه با تروریسم را مؤثر خوانده، اما میگوید طوری که انتظار میرفت این مبارزه نتیجه نداشته است.
او اهدافی که در اول لیست شده بودند برای حضور آمریکا در افغانستان و در دنیا، بله، به تعدادی از اونها گویا دست یافته. القاعده بعد از حدود 10 سال از بین رفت و بعد از اون القاعده از او قوتی که داشت پایین تر آمد. ولی اگر فکر بکنیم که 5 که آمریکا میخواست به دست بیاره آورد، در عوض 10 دیگه از دست داد.
به باور آگاهان یکی از دلایلی که جامعه جهانی نتوانست به تمامی اهدافش در افغانستان دست یابد، اختلاف دیدگاه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با آمریکا در مورد هدف قرار ندادن پناهگاه‌های تروریستان در خاک پاکستان بوده است. آنان میگویند جنگ عراق نیز سبب شد تا توجه آمریکا را از افغانستان منحرف ساخته و جبهه نبرد علیه تروریستان در این کشور را تضعیف ببخشد. برخی از اعضای مجلس جرگه افغانستان هم به این نظرند که جامعه جهانی اهداف را که برای رسیدن به آن مبارزه علیه تروریسم را در افغانستان آغاز کرده بود نتوانست به تمامی آن نائل آید. عبدالقادر زازای عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه این اهداف را چنین عنوان می کند.
هدف اصلی که مهار کردن توریسم بود و آوردن صلح نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه بود. اونا هیچ مسئولیتی نداشتن و متاسفانه اونا را قوی تر ساختن و اضافه تر ساختن.
به تاریخ 11 سپتامبر 2001 میلادی 4 تیاره ربوده شده امریکا سوی شبکه القاعده در شهر نیویورک با دو ساختمان مرکز تجارتی جهان با ساختمان پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا تصادم داده شدند و یکی از این تیاره ها در ایالت پنسیلوانیا امریکا سقوط کرد. در نتیجه این حمله بی پیشینه نزدیک به 3000 تن به شمول 19 عضو شبکه القاعده در امریکا کشته شدند. حادثه 11 سپتامبر زمینه را برای ایجاد یک ائتلاف جهانی به هدف مبارزه با تروریسم فراهم کرد که بر اساس آن نزدیک به 120,000 تن از نیروهای بین المللی به خاطر مبارزه با شبکه القاعده و گروه طالبان مسلح به افغانستان آمدند. یک ماه پس از آغاز حمله نظامی ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا در افغانستان، رژیم طالبان که در این کشور به شبکه القاعده پناه داده بود، سقوط کرد. در ارتباط به این مسئله به تازگی مطلب در مجله شپیگل آلمان به نشر رسیده که گویا ایالات متحده آمریکا در آن زمان روی حمله اتمی بر افغانستان نیز غور کرده بود. با آنکه گفته می شود مبارزه نظامی جامعه جهانی به رهبری آمریکا علیه تروریسم با مشکلات به همراه بوده است، اما حضور گسترده کشورهای جهان در افغانستان سبب سرازیر شدن میلیاردها دلار در این کشور شد که به باور آگاهان اقتصادی این کمک‌ها در تاریخ افغانستان بی‌نظیر بودند. تشکیل نیروهای امنیتی افغان، بلند رفتن سطح آموزش، رعایت حقوق بشر، روی کار شدن نظام مردم سالار و برخی موارد دیگر از دستاوردهای عمده حضور نظامی و ملکی جامعه جهانی در افغانستان خوانده می‌شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مخالف مسلح دولت در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا ادامه دارد و گفته می شود که حدود 500 جنگجو از 4 روز به این سو این ولسوالی را محاصره کردند. ولسوالی خاک سفید فرا در 50 کیلومتری شمال مرکز فرا موقعیت دارد. محمد آصف ننگ ولی فرا می گوید در میان مخالفین مسلح دولت که اکنون ولسوالی خاک سفید این ولایت را محاصره کرده، در آن قاچاقبران مواد مخدر نیز می جنگند. در مصاحبه‌ای که با آقای ننگ انجام دادم، نخست از وی در مورد درگیری ها در ولسوالی خاک سفید پرسیدم که وی گفت
طالبا در 4 روز به طرف ولسوالی جای به جای شده، تلاش کردند که ولسوالی را به شکل کامل محاصره کنند. این ولسوالی یکی از ولسوالی های نام در البته در ولایت فرا که چندین بار سقوط کرده و در دوره قدیم البته حالایی که قوات خارجی هم موجود بودی ایتالیا و امریکایا، ولی از 8 ماه به این طرف ولسوالی چندین حملات بالاش صورت گرفت، تخصوص منطقه خوست و خوشکالا و کاریز سرکاری و کاریز نو و حاصلتن هم به این منطقه جنگ گیریت داره. به معلومات کن درست
آیا عملیات برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی خاک سفید راه اندازی شده یا ای که کدام پلان است که راه اندازی شود؟
خالی منطقه از اون منطقه بیرو شده دو سه طرف دشت است، دشت نصرالله خان، مناطق که دشت لگمان خاک سفید کویستانی است که یک بخش اعظمش. ما تدابیر خاک بیچه با شکل کامل کردیم و انشالله که امو برنامه دشمن داشته که هر چیز زودتر خونسا کنند در این منطقه، ولی دشمن در شکل موقعی مختلفش جمع شده در از کل ولسوالی هایی که در اطراف هست، از حقا دلمند و از شندند هم قوات های خود جمع کردن، از ولسوالی هایی که این طرف ولسوالی هایی در هشت ولسوالی که
نیرو و گروپ های خورد و رئیس هم داره اونا هم جمع کرده. به تو بند آمده که یک حیاتی که از پاکستان آمده و این حیات شورای کویت آمده از تقضای سارا بیشتر شکایت کرده بودن که شما فعالیت نداریم به نیسالش تاوت نداریم. از خاطر که حیات موجود است ما فکر می کنم به خاطر که در یعنی یک دستاور در نشان بده. یعنی کار انتخاب کردنی خاطر کسی. ولی انشالله ما بهتر گذشت بشکن اما تبدیل و حکمت نظامی که لازم است.
سوال آخر از شما، این مخالفین مسلح دولت که ولسوالی خاک سفید هم محاصره کردن یا طالبای محلی هستن یا دهی جنگجوی خارجی هم شامل می باشن؟
تقریبا این کل عملی بهایی که طالبا آغازش کرد بسیار بشار هم مثل کندوز باره اینجا تحرکای بیچار داشتر مثل علمان باره و خاچاقارا گروپ های مختلف موجود که به این فرا هست از قدیمت ما مثلا قاچق برای بسیار قدیمت هستیم و طریق که جمع مناطق شد ما مناطق هست که از قدیم هم داشته یعنی امروز طالب هم مثلا با فیتر کردیر از مجردی و طریق و اینمی ها تشکیل میده بخصوص مافیای باز قدر و مافیای قاچق انسانی و حتی قاچق اموال که در مرد قانونی عبور میکنه این طالب های
محمد آصف ننگ ولی ولایت فرا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در فرا شنیدید. آله از هرات براتون میگیم که دو گروه از طالبای مسلح در ولسوالی شندن ولایت هرات با هم درگیر شدند. مقامات محلی در هرات این درگیری را ناشی از اختلافات میان رهبری طالبان عنوان کرده میگویند. در نتیجه تاکنون 9 تن از افراد دو طرف کشته و شمار نیز زخمی شدند. شاپور صابر از هرات گزارش دارد.
در چند سال اخیر منطقه زیرکوی ولسوالی شندن ولایت هرات یک از ناامن‌ترین مناطق برای نیروهای امنیتی افغان در ولایت هرات بوده است. اما حالا این منطقه شاهد اختلافات بزرگی میان گروه‌های طالبان شده که رزگاه با هم درگیری‌های مسلحانه را انجام می‌دهند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات گفت در یک درگیری مسلحانه که از روز گذشته تا کنون میان افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی شندن جریان دارد، تا کنون 9 تن از دو طرف کشته شده و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند.
در منطقه کوه ولسوالی شندن بین طالبان از دیروز تا به حالا ادامه داره. 9 نفر از طالبان مسلح در بین درگیری کشته شدند و همچنان 8 نفرشان هم زخم برداشتند. یکی از علتهای عمدهش این هست که سرچشمه میگیره از اختلافاتی که در سطح بالای کادرهای رهبری موجود هست.
یک از سرگروپهای طالبان در ولسوالی شندن ولایت هرات در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت این درگیری ها ناشی از اختلافات که میان کادرهای رهبری طالبان وجود دارد. شکرخان ایدری که خود را یکی از افراد وفادار به ملا عمر رهبر پیشین طالبان معرفی می‌کند، ادعا دارد که ملا اختر منصور با آنان فشار وارد می‌کند تا به او بیعت کنند.
منصور از هلمند و برای اینکه نفر رای کده بشیندن به زور از ما بیعت می‌خواست.
حالا افراد وفادار به ملا عمر رهبر پیشین طالبان که از مدتی به این سو در ولسوالی شندن ولایت هرات با افراد وابسته به ملا اختر منصور درگیر جنگ هستند، ملا اختر منصور رهبر جدید طالبان را عامل اصلی مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان می‌خوانند. شکرخان ایدری میگوید تحقیقات کنونی بعضی از کادرهای طالبان نشان می‌دهد که مرگ ملا عمر از سوی ملا منصور برنامه‌ریزی شده و تا زمانی که دلایل مرگ رهبرشان مشخص نشود در این مورد تصمیم نخواهند گرفت.
گپ اینجا است که اونا میخواهد یعنی ما باز اونا بیعت بکنیم به خاطر از اینکه ما تقریبا علاوه سر منصور که است ما شک داریم، چون که ملا محمد عمر از دست او کشته شده، او به اسم یک قاتل با ما شناخته میشه دیگه. هر موقع اگر منصور حاضر شد در شورا جواب خوب با شورای علما گفت، بعدن باز ما به اسم یک چیز بزونگاه میکنیم.
در جریان دو ماه اخیر دست کم 5 مرتبه است که طالبان در ولسوالی شیندند با مشکلات مشابه با هم درگیر می شوند که به گفته مقامات محلی در هرات در نتیجه این درگیری ها تلفات نسبتاً سنگینی به دو طرف وارد شده است. از اختلافات میان گروه های طالبان در ولسوالی شیندند در حال گزارش می شود که در سالهای اخیر مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گذره و پشتون زرگون ولایت هرات نیز با هم درگیر شده بودند. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. یک کارمند خیریه هلندی که توسط افراد مسلح ناشناس در افغانستان اختطاف شده بود آزاد شده است. وزارت خارجه هلند میگوید این خانم بیش از 80 روز نزد ربایندگان قرار داشت. آرش امویون جزئیات میدهد.
آنیا دبر کارمند خیریه هلندی که در ماه جون سال جاری میلادی توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کابل اختطاف شده بود روز پنجشنبه آزاد شد. برت کوینرس وزیر خارجه هلند در یک اعلامیه گفته است این کارمند خیریه هلندی آزاد شده است و در حال حاضر در سفارت هلند در کابل قرار دارد و وضعیت صحی وی نیز خوب می باشد. وزیر خارجه هلند گفته است از اینکه این خانم هلندی بعد از 81 روز اسارت از نزد ربایندگان آزاد شد مسرور است. تا هنوز معلوم نیست که آنیا دبر کارمند خیریه هلندی توسط کی یا کدام گروه اختطاف شده بود. وزارت خارجه هلند نیز از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کرده است. تا هنوز کدام شخص و یا گروه نیز مسئولیت اختطاف وی را به عهده نگرفته است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد. آنیا دبر یک کارمند خیریه با تجربه بوده بیش از 15 سال با ادارات مربوط سازمان ملل متحد کار کرده است. وی از مدت چندین سال به این سو در افغانستان در شهر کابل کار می کرد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، آنیا دبر زمانی که با یک مؤسسه غیر دولتی سوئیسی در افغانستان کار می کرد در روز روشن در شهر کابل اختطاف شد. آنیا دبر روز پنجشنبه از طریق تلفن به رسانه های هلندی گفت که اختطاف کنندگان با وی رویه مساعد داشته برایش غذا و آب می دادند. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد. در سالیان اخیر در اثر ناامنی ها در افغانستان کارمندان مؤسسات خیریه نیز متضرر، زخمی و حتی کشته شده اند. آژانس فرانس پرس به مسئله 5 کارمند مؤسسه سیف د چلدرن اشاره می کند که در ماه اپریل سال جاری میلادی در ولایت اروزگان کار می کردند و 5 روز بعد از اختطاف شدن اجساد آنها یافت شد. در ماه گذشته نیز یک کارمند خیریه زن آلمانی در افغانستان اختطاف شد که این رویداد تهدیدهای در حال افزایش را در برابر کارمندان مؤسسات خیریه بین المللی در افغانستان نشان می دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید ارگ حکومت اراده جدی برای تدویر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی داشته باشد. این انتخابات در سال 1395 برگزار خواهد شد. مقامات این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفتند که آنها پیشنهادات مشخص را در این خصوص به حکومت ارائه کردند. ویدا برکی گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بدین باور است که هرگاه رهبران حکومت در جهت تامین امنیت انتخابات، جمع‌آوری احصای دقیق جمعیت ولسوالی‌ها و فراهم‌سازی بودجه به همین منظور اراده جدی کنند، برگزاری انتخابات در سال 1395 خورشیدی در کشور یقینی خواهد بود. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را ابراز داشت. آقای هوتکی میگوید که این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای
هرگاه حکومت اراده داشته باشد کمیسیون آماده است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در سال 1395 برگزار کند. کمیسیون مستقل انتخابات در چند ماه اخیر برای برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی از لحاظ تکنیکی آمادگی کامل دارد، اما به شرطی که حکومت همکاری کند.
بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید. اما برگزاری این انتخابات به دلیل آنچه که مشکلات در قوانین انتخابات خوانده می شود به تعویق افتاد و رئیس جمهور اشرف غنی دستور داد که ادامه کار ولسی جرگه تا تاریخ اعلام انتخابات به تأخیر بیفتد. خواستیم نظر حکومت را نیز در این خصوص داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما پیش از این جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی گفته است تا زمانی که اصلاحات در نظام انتخاباتی به میان نیاید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه اعلام نخواهد شد. این در حالی است که 7 مورد از بسته پیشنهادی کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی سوی حکومت مورد تایید قرار گرفته و در برخی از موارد دیگر از این کمیسیون خواسته شده تا زمینه های اجرایی شدن طرحهایش را نیز جستجو کند. از سوی دیگر مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگویند که برگزاری انتخابات بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی تکرار تجارب تلخ از گذشته خواهد بود. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد بر رادیو آزادی گفت:
الان چی که مهم است ما بریم به طرف اصلاحاتی که بتونه تغییر ایجاد کنه، اعتماد سازی کنه، بتونه برگزاری انتخابات شفاف فراهم کنه و حداقل بتونه نیروی آن را تقویت کنه. این اصلاحات کلید موفقیت برای برگزاری انتخابات آینده هست. اگر نیکه باز هم بریم با تمام نابسامانی ها و نقطه ضعف ها انتخابات دایر کنیم، ممکن چالش هایش بیشتر از انتخابات 1393 باشه.
با این همه تحلیلگران افغان در کنار کمبود امکانات مالی و چالش های امنیتی، مشخص نبودن احصایه دقیق جمعیت در کشور را از مشکلات عمده در برابر برگزاری انتخابات آینده می خوانند. آنان تاکید می کنند که حکومت باید برای به دست آوردن اعتماد از دست رفته مردم هر چه زودتر نظام انتخاباتی را از انحصار افراد غیر مسئول بیرون کند. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاه است، متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.